سلامونه ستړي مشي تاسې مخه کلا ساتي رادیو ناوړی د خبری خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي روانونه د افغان خزو جنو د روغتي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د رادیو ته ویل چې په دې راپور کې پر درې ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتي سیستم د جګړو شخړو له امله کمزوری شوی. دویم ستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو ښځو پر روغتیایي زده کړې بندیز لګولی، او درېیم مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بینټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې په بدخشان کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویاند احسان الله کامګار کورنۍ رسنیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې نن تر غرمې وروسته په کشم ولسوالۍ کې د تشکان لپله یو موټر سیند ته لوېدلی او 50 تنه پکې وژل شوي دي. د دې پیښې قربانیان د ارګو ولسوالۍ څخه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په ایران کې د لاریونونو په ترڅ کې 23 زره کسان وژل شوي دي، چې دا د ډېرې خواشینونکې وړ خبره ده. د ایران حکومت د اعتراضونو په ترڅ کې د 3012 کسانو د وژلو خبر تایید کړی دی. په ایران کې د حکومت ست لاریونونه د ډسمبر په وروستیو کې پیل شول، چې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی تر سختو ځپلو او د لسګونو زرو کسانو تر نیولو څو اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي په ټوله نړۍ کې 40% کې زده کوونکو ته په هغه ژبه د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی پرې پوهېږي او خبرې کوي. یونسکو په خپله ویبپاڼه کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په اړه په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې ژبه یوازې د ارتباط وسیله نه، بلکې ژبه د هویت یوه مهمه برخه ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. او برازیلی خوزا انتونیو نوګارا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبډلې نوې سر روزونکی ټاکل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن نوګارا د یو لړ مراسم په ترڅ کې په کابل کې معرفي کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بیان له مخې نوګارا یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. تر ده د مخه ایټالوي روزونکی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی و. خبرونه مو اوریدل، وړاندې را سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا چاپې ډېرې شوې دي. هلته میشت افغانان شکایت کوي
نیم سات مخکې مې تر ځای باندې ووتو له روژه ماتې لپاره سودا راوړي، دا اوس یې زنګ وهلو اوس د پولیسانو ونیولم او چې کیم کې موږ نو د پولیسانو عملیات ډېر زیات شوی دی.
له دې واده دغه کډوالو د وزیت په اړه درته جزئیات ولرو. له دې سره مې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې ده چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې 40,000 کسان وژل شوي دي. بیرته یې د ایران حکومت په ځواب کې ورته څه ویلي او په دغه اعتراضونو کې دقیقا څومره کسان وژل شوي وړاندې به یې په راپورونو کې درته وایي. له دې سربیره نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده، دا چې له افغانستانه بهر میشت افغانان څومره کولای شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب مو شتمنتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. ظفر د سیالیم تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. پاکستان د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج په هدف په پیل کړو عملیاتو کې 100 بې اسناد افغانان نیولې دي. پاکستان رسنیو راپور کړی دی چې په دې عملیاتو کې د پولیسو، رینجر، تروریزم ست او استخباراتو 2000 غړو برخه اخیستي او د اسلام آباد په ګډوني پلاور پینډۍ اټک او یو شمېر نورو سیمو کې بې اسناد افغانان نیولې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نارو.
په په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هواده د جبري ریپورت په اوج کې تازه پاکستانی رسنۍ وو د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر سیمو کې د تازه عملیاتو خبر ورکړی چې په خبره یې 2000 امنیتي ځواکونو برخه پکې اخیستي د جیو نیوز په ګډون بیلابیلو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان پولیسو رینجر ټوریزم ضد او استخباراتو برخه اخیستي او لومړی ورځ د کب یا دلوی اولی په اسلام آباد راولپنډی اټک جیلم او چکوال سیمو کې میش لسلو ډیر بیا اسناد افغانان نیولې دي د راپورونو پر بنسټ د روژې لپاره په یادو سیمو کې سلګونو جماعتونو بازارونو او استوګنیزو سیمو کې د پولیسو پلاټنې په بیساري ډول زیات شوي پاکستان خبرداري ورکړه چې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات به لا تیز شي که هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي خو له دې هیواد هر ورځ د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت خبرونه ورکول کیږي په همدې حال کې په اسلام آباد کې میش یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې د روژې لپاره د سودا اخیستلو لپاره هم له کورونو نه وځي او په ځانونو پسې د کورونو دروازې لکه زندانیان داسې کلکې تړلي د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی همدانن د هود دویمه د پولیسو له لوري نیول شوی نوموړي وویل
نیم سات مخکې مې تر زوی باندې وته له روژه ماتي لپاره سودا راوړي دا اوس یې زنګ وهلو د پولیسانو ونیوله ما چې کیم ته مې وړي نو د پولیسانو عملیات ډېر زیات شوی دی مونږ والا په دې حقه روژه کې له روژه ماتي لپاره مونږ خپل کور نه نشو وتلی چې یو سودا راوړو ورته ځانونه مو په کورونو کې بند کړي دي دا پرون هم پولیسان راغلي وو خلک یې ونیوله چې کیم ته یې وړل نن سبا خو په اسلام آباد کې ژوند ډېر زیات سخت شوی دی
په اسلام آباد کې میشتي د بشري حقوقو یوې فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
ګیره پولیس په شکل قابل توجه
په ورستۍ تورزو کې د افغانانو د نیولو لړۍ ډېره زیاته شوې ده ان اوس پولیس پیسې هم نه اخلي او یوازې دوی ته ویزه اعتبار لري دوی شرایط ته نه ګوري سیواز افغانان نیسي او ډیپورت کوي تاسو مهال چې په افغانستان کې شرایط په غډول دي خو پاکستان تر بل هر وخت افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ ته شدت ورکړای دی
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ پیل کړه خو په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو نیول او جبري ډیپورت په بیساري ډول تیز کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې جمعه د کب یهود پاول یې خبر کړی ویلي په 13 جنوري میاشت کې لوا ویا زره ډیر افغان کډوال ستانه کړل شوي په دې راپور کې د غراز راغلی چې له 2023 کال نه د 2026 کال تر جنوري پورې پاکستان له دې هیواد له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال ستانه کړي یونیچر ویلی لا هم نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې استوګن دي په همدې حال کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې جمعه د هود اوله له ایران او پاکستان سره د پاسه 1100 کډوالې کورنۍ چې د غړو شمیرې 15800 کسانو ته رسیږي د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د ورېخمو لارې للارې افغانستان ته ستنه کړل شوې دي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون للارې واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسې مخه کلاس اته رادیو نوري د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پلوړه کچه دي او د څو هممهاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. ډبلیو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په د هیواد کې د خوار ځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی دی. داری جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. دې داری ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 1.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر تر رسیدلی ډېر سخت حالت روانه تیریږي کله له دوکاندار نه د سل یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي اوس حیرانه یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه هیڅ ندی ورکړي بیرته کور ته راغی زړل یې او راته یې وویل چې په جمعتونو کې څوک څه نه راکوي څه څه وکړم
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدوی ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدوی ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونه د ایران هغه طرحه منلی چې پر اساس یې د دغه هیواد د یورانیمو غني کېدل صفر ته ورسول شي ایران د امریکا د غوښتنې پر وړاندې ښایي په لنډو ورځو کې خپل وړاندیزونه له امریکا سره شریک کړي په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان اورو
په داسې حال کې چې تهران وایي د اتمي هوکړې لپاره د خپل وړاندیز مساویده به په راتلونکو 2 تر 3 ورځو کې چمتو کړي د امریکا یو جګ پوری چارواکي اکسیوس وی پاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دې ته چمتو دی چې هغه طرحه وسیړي چې ایران ته د یورانیمو د تشریفاتي یا سمبولیک او محدود غني کولو اجازه ورکوي په دې شرط چې د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هیڅ ممکنه لار پاتنه نشي په همدې وخت کې د اکسیوس په راپور کې د امریکایي سرچینو له قوله راغلي چې پوځي انتخابونه د حقې سناریو په ګډون چې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر او د هغه د زوی مشتبه خامنه‌ای د وشتلو خبره پکې ده هم ډونالد ترامپ ته وړاندې شوې دي د ایران د باندنوی چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د کپل لوبلینیټه لوی امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل د ایران وړاندیز په د لوړو مسؤلانو له تایید وروسته په راتلونکو 2 تر 3 ورځو کې امریکا ته ولېږل شي د ایران له لوري د 2-3 ورځو ژمنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له چیرو لږ تر لږه 2 اونیو راهیسې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور زیات شوی او هم مهال راپورونه خبره شوې چې امریکا د محدود برید لپاره ځان چمتو کوي د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنوی چارو وزیر په وینا واشنگتن د جنیوا په مذاکراتو کې له تهران څخه د یورانیمو د صفر غني کېدو د منلو غوښتنه نه ده کړې نو موري همداراس هغه راپورونه راتل چې ګواکې له 2 تر 3 کلونو د یورانیمو د غني کولو د ځنډولو وړاندیز شوی دی خو بیا هم یو جګپوري امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي چې د سټیو ویټکاف او جرات کوشنر په ګډون د ترامپ استازو له عراقچی سره په خبرو کې په ډاګه کړی چې د ولسمشر رسمي دریس د ایران په خاوره کې د یورانیمو د غني کولو صفر تر رسول دي د همدې چارواکي په وینا کې د ایران وړاندیز د ډېری کمی او سمبولیکي غني سازي خبره ولري او تهران په تخنیکی جزئیاتو وشي چې دا کچه هیڅ ګواښ نه رامسته کوي نو امریکا به وڅیړي. ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ایران شته د یوې عادلانه هوکړې په اړه خبرې وکړي او هم مهاله یې وویل چې د محدود پوځي برید انتخاب تر ارزونې لاندې لري. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې نوموړی د لومړني او محدود برید سناریو ارزوي څو ایران د واشنگټن د شرطونو منلو ته اړ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو یو لړ پوړي چارواکي تایید کړی و چې دوی هغه طرح منلې چې ښایي په ایران کې د یورانیم غني کېدل سفر طرح کته کړي. بل پلو د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره هم مهال راپورونه وایي چې په خلیج کې چې امریکا په خلیج کې له خپل لوی ډې سلګونه پوځیان استلی دا په داسې حال کې ده چې سیمې تر ډېر شمېر امریکایي ځواکونه او تجهیزات استول شوي دي.
نیویارک ټایمز رسپانی د جمعې په ورځ د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په ترڅ کې د پینټاګون د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې سلګونه امریکایي سرتیري د قطر له العدید اډې څخه ایستل شوي دي. العدید د منځني ختیځ په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کیږي او د امریکا د مرکزی قومندانۍ یعنی سینټ کام اصلي مرکز دی. سره له دې چې په ورستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي حضور په څرګند ډول زیات شوی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمیر امریکایي ځواکونه له هغو پوځي اډو څخه هم ایستل شوي چې په بحرین کې موقعیت لري. دا هغه هیواد دی چې د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې بیړۍ مرکز پکې دی. همدارز یو امریکایي پوځي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې سینټ کام دوه الوتک وړونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې له ایران څخه په نسبتا لري واټن کې ځای پر ځای کړي دي څو له ویشتل کېدو څخه یې مخنیوی وشي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې که امریکا بریدونه پیل کړي نو د سیمې په کچه به د دې هیواد پوځي اډې په نښه کړي. د جمعې په لومړیو ساعتونو کې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دې سازمان سرمنشي او د امنیت شورا رئیس ته په یوه لیک کې ویلي د اسلامي جمهوریت دفاعي ځواک په چوکاټ کې د سیمې ټولې پوځي اډې تاسیسات او شتمنۍ د دشمن ځواک مشروع هدفونه ګڼل کیږي. لدې څو ساعت وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوې خبريالې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په ایران باندې د محدودو بریدونو د ترسره کولو امکان تر غور لاندې دی. له خبرونو ور اخوا
نن د فبرورۍ ولسمه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنا کا کړنا ورو
وقت ما به جرمنی آمدیم بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگیم او له څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي دې لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هیره نه کړي د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په خونځي او وړکتون کې په الماني ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم الماني خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوخت یو نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه یې وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندۍ پاتې کیږي.
فرشته چې د دوو ماشومانو مور ده او له 50 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو ولې د دې لپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرگس واسق چې په دې برخه کې له افغانستانه فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره داره
دا کورسونه بیلا بیلا دوری لدی او ځانګړي کتابونه لري لومړی کتاب دویم کتاب او همداسې نور موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو لومړی توري بیا کلمې وروسته جملې او پاراګرافونه همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسیلوستلی له شپږ کلونو پورته ماشومان له بېلابېلو هېوادونو نوملیکنه کوي درس وایي یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي
میخوانند داستان میخوانند
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیی بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفق وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لورې ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هېوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د 4 میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بلورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لاره په سروالې کې د میش 15000 تنخواه ده. هغه د پرغړا ورکم پرغړا ورکم د دتر دواونه چې لوتو نه دواوی دادی پرتی دي چې څاړه ته ویل په دامن کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دواو یو شی راو چې پیسې پیدا ته دروغ نه چې یو سره اورم د پیسې نه یم دا لا ور ده ته پیسې دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سره هوا کې پر بیوزلۍ سربیره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده ماشومان که خوب نشکل موږ خپل په خوب نشکل یخنی د بیداره کډیره ده او خټی دي او خیمه د بونه ډکی دي نو زمونږه کورون ته ضرورت ده موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ
ډاکټران وایي خوارزواکی په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده دوی د ماشومانو د خوارزواکی د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصله د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشاره پیل کړې ده د چې یاد ځوانان په دغه اشاره کې کوم ډول نیالګي کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه او بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی دوی وایي پخوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې د ټولو خوځ ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي
د تڼۍ فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبولو مسولیت هم پر غاړه اخلي د یادې سیمې اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نه وی غن اورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه وی ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنه وای چې اجر یې دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي
په تیر کې د تړۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي د تړۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي د تړۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنه په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال او خپل هوا ولرو نو ټول ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونې وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو
په تړۍ کې د نیالګیو د کېنولو اشر ته د ځای ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړۍ د ځوانانو دا وخت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کېنولو غوښتنه وکړه
د علیشر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼیو ځوانانو په رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشرونه په لاره واچوي.
یاد دې وي په افغانستان کې عموما د پسرلي په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوس معتدله هوا لري نو د سنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.